د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی او د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه په راپورونو او مرکې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. قسیم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرخطونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د تخار سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقره ییز وړاندیز وړاندې کړ. د هم پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزارتونه وایي چې کندوز ښار په بشپړه توګه تصفیه شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کندوز ښار د عملیاتو په اړه وویل:
د ښار کندوز قوتهای ما مستقر است. ساعت 4 بجې صبح تماما ښار کندوز به دست نیروهای قوه مسلح او پولیس او امنیتي ملي افتیده. کوم مشکلی وجود نه دارد. تصفیه جریان دارد.
شغلی وزیری دغه راز ویل په غو عملیات کې چې له تیر شپې راهیسې په همدې هدف پیل سوی 150 وسلوال مخالفین په کندوز کې وشل سوی او نوی تنه نور ټپیان دي. د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په دغه عملیات کې ملکی وګړو ته زیانونه نه دی اوښتي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم ساعت مخکې د کندوز ښار د تصفیه مسله له ازادۍ راډیو سره خبرو کې تایید کړه. اخو د کندوز یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادۍ راډیو ته وایي چې په دغه ښار کې د تیر شپې د عملیاتو په نتیجه کې ملکی کسانو ته هم زیانونه رسیدلې دي. طالب وایي زبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې افغان ځواکونه بیرته له کندوز ښار څخه په شاتم بولی دي. هغه ادعا چې افغان حکومت ردوي. اخو د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار د سرپرست والی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې له هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې د تخار سرپرست والی عبداللطیف ابراهیمی په یو خبري غونډه کې ویلي چې د کندوز نامنۍ پر تخار هم ناوړه اغیزه کړې ده. د مرکزی حکومت څخه غوښتي چې په دغه ولایت کې د ډی ډی آر سوي کسان بیرته د طالبانو د احتمالي حملو په وړاندې مسله کړی سي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روسي پناه ورکوي او افغانستان ته رالیږي. عبدالله عبدالله تېر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې یو قاطع او روښانه پیغام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا کار هم شوی ده په تېره لوړ پوره سطح.
عبدالله عبدالله زیاته کړی چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او دی هیله من دی چې نتیجه به ترلاسه سي. عبدالله عبدالله تېر اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری خونو تیر ورځ په دوبۍ کې دا مسله په غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګری د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤول ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دی په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلی دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستې وه. وسم په مکړی څو نړیوال خبرونه ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقره ییز وړاندیز وړاندې کړ. شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پرغه کرښه چې کشمیر په دوه برخو ویشي د 2003 میلادي کال اوربان رعایت کړي او له قید او شرط پرته د سیاچین لسیمې ځواکونه په شاسي. هغه هم درس وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوې دیلی دی یو ځل بیا دا یقیني کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو دبل پوړاندې ځواک نه کاروي یا بلاغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ټاکل سوی ده چې د هند بهرنی چارو وزیر نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. هند او پاکستان له 1947 کال را په دې خوا درې ځله جګړې کړي چې دوه یې د کشمیر پر سر وې. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول سي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته لاغې زیات سو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه یې په نښه کړي دي، خو امریکایي چارواکو د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نسته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن دې ته ډېر اندېښمن دی چې که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نور افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشر یې د روسیې د بهرنی چارو وزیر و ویل امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د مسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل سي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېر اندېښنه لرو چې روسیه الوتکو له داعش او د القاعدې له ملاتړو پرته پر نورو بمباري کړې وي. روسیې یو اندازه وسلې، پرمختللې جټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل سول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو میشته څارونکي ډله وایي چې دا حمله د سپتمبر په 20مه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر یوه مرکز سوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې شپږ جټ الوتکو د دیر الزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړ او په راتلونکو اونۍ کې به فرانسه نور هوایي بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته سو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه 13 ورځ جوړ سوی وه، یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رای واچول سوې او موافقه وسوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې ورپول سي. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول سوي وه او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وه راخوشي سول. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت ته د چهارشنبې پر ورځ وسپارل سول او د ټولو صحت ښه دی. د ترکیې صدر اعظم د دغو برمتسو د خوشي کېدو په اړه نور معلومات ورنه کړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمتسول، خو دوه تنه یې دوې اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشي سوي وه. دا تر دې دمه خبرونه.
قسم سول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونه ونیو. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال
کندز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی. هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرینو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته وتسلیم شي.
د کاپیسا، پنشیر، پروان ولایتونو چارواکي او قومي مشران او دغه راز یو شمېر مجاهدین راغون شوي دي ترڅو دغو ولایتونو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د خپل خبریال سره تماس نیسو او تاسو له وروستي حاله خبرو. د بغلان د ډنډغوري ولسوالۍ قومي مشران وایي له حکومت سره دوی تړون کړی دی، نه وسلوالو طالبانو، چې د همدغه تړون په نتیجه کې سیمه ډېره امن شوې ده.
مردم مجبور ساختن طالبا را می سفیدای قوم مردم کی نکنین ریاض خدا مردم تباه شد.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق اهدی وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
زموږ امید دا و چې د ډاکټر صاحب غني تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه صدراسي چې هغه نظام نور هم صدقه قوي سي. ولې متاسفانه د تېر کال کې موږ ولیدو چې دغه ارمانونه نه داسې په جای سوي نه دي، بلکې ماته داسې ښکاري چې دا اول کې هم داسې عوام فریبه وعدې وي.
لخاغلی احدی سرمو د حقیقت صدې په اونیس پروگرام کې خبرې کړې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې بل اونیس پروگرام سره یو ځای درته خبرو. افغان ځواکونو د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. افغان چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې ښار کې د هجومي عملیات پیل کړي او د ښار ډېرې مهمې سیمې له طالبانو بیرته نیولې، خو طالبان بیا د افغان چارواکو دغه اداره دوي او وایي چې تر اوسه پورې د ښار ډېرې برخې د دوی د وسلوالو په ولکه کې دي. مخکې له دې چې د دې ښار د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان سره مرکه درته واورو، څو شېبې مخکې مې د کندوز ښار د وروستي وضعیت او دغه راز په ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په اړه له خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې وکړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې دغه عملیات څه وخت شروع شوي او څومره په دې عملیاتو کې پرمختګ شوی دی.
تیر شپه نه بجې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې تصفیې عملیات پیل کړي. له دوی سره په دغه عملیاتو کې د ناتو هوایي ځواکونه مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. او دویل چې تر اوسه پورې دښمن دا مورال له لاس ورکړی ده او افغان امنیتي ځواکونه سره نشي کولای چې وجنګېږي. او بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونې چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیت قومندانۍ مثلا، ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنی چوکې نیولې ده، همدارنګه امنیت قومندانۍ د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنی د کندوز د ډېره برخه د دخال ډېر برخه، یعنی جنوب په لور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې را رسېدلي دي. بالای سر ته تېل لور پورې را رسېدلي او دې خواته تر د سپینزر شرکت پورې ورغلي دي او لا هم عملیات روان دی. یعنی دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي او د دې وه چې طالبان د تېښتې په حالت کې دي او د لا هم نور ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د پرشان نور دفاعي ځواکونه وي.
هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی چې حتی د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي. په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز جګړې قومندانۍ وایي سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه ځمکني ځواکونه راغلي دي خو دا شوزه د مشورتي رول لوبوي او دوی سره و د ناتو ځواکونه هوایي ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې مرسته کوي او چې دغه سبب سو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
آریان صاحب، یوه اندېښنه چې د دغو عملیاتو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندېښنه وه، هغه دا وه چې که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي ښایي ملکیانو ته ډېر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده، په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کیږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبري ژانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کیږي، د طالبانو دي که د ملکیانو معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع مو له چارواکو سره شریکه کړه. دوی وایي چې موږ له ډېر دقت څخه کار اخلو، ترکیه سره عملیات پر مخ دی، څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. خو بلې خواته له سیمې څخه د کندوز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړې چې څومره کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي، خو دا وایي چې مرګ ژوبله اصلا شته ده پکې. او د سیمو اوسیدونکو ما ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسله والو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
آریان صاحب، له دوشنبه را په دې خوا چې کندوز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډېر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه، او آیا که چېرې دوی هڅه کوله طالبانو یې ممانعت کوو که نه کوو؟
په سلګونه موټرو کې کډې بار وي دې مخ په تخار را روانو. له دې سره چې موږ مرکې وکړلې، دې طالبانو ویلي وو تاسې کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي، اما څنګه دلته ده چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سربېره امکانات نشته چې له دوی سره مرسته وکړو، اما یو شمېر دغه مهاجرین چې تخار ته راغلي دلته ځینې کسان د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده، څو زر بیړنۍ مرستې د حوالو طریقه دې ولایت ته راورسېږي چې دغه مهاجرین باندې ووشي.
له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو او دا چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې سیمې افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولې دي، په دې اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان وایي دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي چې د کندوز ولایت ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې نه وي. دغه راز دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وسلوالو طالبانو ته په روانو عملیاتو کې د درنو تلفاتو د اړولو خبره هم وکړه. له ښاغلي وزیري سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې، او په سر کې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو د وروستیو بریاو په اړه پوښتنه کړې.
کندوز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرایونو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ور تسلیم شي. په کندوز کې مشکل نشته دی، دوامدار تاسو کتلی شئ تلویزیونونه چې خبرنګاران او دوی ټول د کندوز د ښار له منځ نه ګزارشونه ورکوي، بیانې ورکوي، اعلامې ورکوي، او زموږ قوتونه د کندوز په کوڅو او بازار او په ټولو کې مسلط دي. د کندوز د ښار په حق باندې کوم مشکل نشته دی، هغلته بیګا څلور بجې د سهار ټول کندوز نیول شوی دی، زموږ قوتونه پکې دي او په تصفیه باندې لګیا دي.
بلې، وزیر صاحب، مخالفین آیا ولسوالیو ته تښتېدلي دي او که نه نور ولایتونو ته تللي دي؟ چیرې فعلاً
لومړی خو ډېر مخالفین وژل شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي، مړي پاتې دي، په موزیګانو کې ډېر زیات تلفات ورته رسېدلي دي، او که څوک پټ شوي وي هغه هم هغه نیول کېږي او قانون منګولو ته سپارل کېږي. او زموږ هوایي ځواکونه هم کوښښ کوي چې هغه وي ده که چېرته کوم څوک ګوري چې ملکي کسانو سره فرق هغه ونه شي، اشتباه ونه شي، هغوی هم له منځه وړي. خو ډېر کوښښ کېږي چې ملکي کسانو ته هغه ونه رسېږي، تلفات ونه رسېږي.
بلې، افغان ځواکونو ته څه مرګ ژوبله وخت؟
د نیکه مرغه زموږ قوتونه مرګ ژوبله نه لري، تلفات نه لري. علت هم دا دی چې موږ کوښښ کولو چې په تدبیر سره، په ښه پلانګزارۍ سره، په پوره امن سره زموږ قوتونه داخل شي، چې نه ملکي تلفات رامنځته شي او نه زموږ قوتونو ته مشکلات ایجاد شي.
مننه. فقط یو وروستۍ پوښتنه، هغه ده چې کندز خو ونیول شو، اوس د ساتلو لپاره څه اراده ده؟
د ساتلو لپاره مشکلات نشته دی، موږ هوډ دا دی چې هغه تحکیموو، هلته قطعات دي، هغه تحکیموو، موزیګانې جوړوو، ټول کندز حمایه جوړو، وروسته د هغې نه د ټول کندز د تصفیه لپاره عملیات کړو.
مننه وزیر صاحب.
تاسو نه مننه.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري و چې د کندوز په کندوز د کې د روانو پوځي عملیاتو او د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د دغو عملیاتو له حاله خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، دولت وزیري وایي چې د کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو له خوا په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستل شوی دی، او که چیرې په کومو ځایونو کې وسلوال طالبان تر اوسه پورې هم مقاومت کوي، د هغوی پر ضد عملیات دوام لري او د کندوز ولایت به په بشپړه توګه تصفیه شي. کندوز د کندوز ښار لاندې کول طالبانو لخوا د کندوز ښار د لاندې کولو مسئلې د کندوز څنګلور ولایتونو ته هم ځینې تهدیدونه متوجه کړي وو. د کندوز ښار په داسې حال کې طالبانو نیولی وو چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ هم ویل کېږي چې طالبانو د سهشنبې په ورځ نیولې وه. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د تخار د خواجه غار ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. که چیرې د کندوز ښار بېرته له وسلوالو طالبانو نیول کېږي، وسلوال طالبان بیا هم نورو سیمو ته تښتي او بیا ممکن په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو سیمو ته ګواښونه زیات کړي. د کندوز د ښار د نیول کېدو سره د افغانستان په شمالي یو شمېر نورو ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې ښایي وسلوال طالبان د نورو ولایتونو د مرکزونو یا ولسوالیو د نیولو هڅه وکړي. په دې ترڅ کې د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو مشران او دغه راز پخواني جهادي قمندانان نن سره جرګه شوي دي چې په څه ډول کولی شي چې دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي. احمد هنایش همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. هنایش صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا کوم مجاهدین دي، وسلې لري نه لري، او د چا په ابتکار دغه غونډه جوړه شوې ده؟
دا غونډه چې نن په چاریکار ښار د پروان ولایت مرکز شوې ده، هلته ځینې ډېر قمندانان او جهادي شخصیتونه دي چې تر اوسه درسته معلوم نه ده که چا هغه دا سازمان درکړی ده. خو هغوی تر اوسه دا سم خبره مستقیما جزئیات نه درکوي چې پسې باندې هغوی خبرې کوي او بحث کوي، خو اوس هم جریان لري چې پیل شي، رسما پیل شي دا غونډه د کودامان، د کاپیسا، د پنجشیر او د پروان ولایت جهادي مشرانو دلته راغونډه شوې ده. هغوی وایي دا د خپل اندېښنه چې په شمال کې طالبان فعالیت پراخه شوی ده، په دې خاطر هغوی بحث کوي. جزئیات په دې هکله بیا وروسته معلوم کېږي، ځکه چې دا غونډه تر اوسه پای ته نه رسېدلې.
بله هنایش صاحب، لکه چې کندوز ښار نیول شوی دی، د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې ښایي د دوی ولایتونو ځینو سیمو ته هم دغسې اندېښنې متوجه وي، دغسې ګواښونه متوجه وي. له دې مخکې په پروان ولایت کې او کاپیسا هم یو له نارامو ولایتونو څخه دی، د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقدامات شوي دي؟
هغوی په همدې خاطر ویلی ده چې هغوی خپل کارونه باید پیل کړي، خو مګر مستقیما هغوی اندېښنه نه لري چې په کاپیسا او پنجشیر و کودامن باندې هغه دا اندېښنه، په دې خاطر چې طالبانو هلته ناامني فعالیتونه ډېر کړي. خو مګر هغوی وایي چې په کندوز کې داسې پراخه د طالبانو فعالیت مطرح شوی ده، هغوی باید آمادګي ونیسي که څنګه کېږي، که په آینده کې په شمالي هم باید هغوی سره روښانه وي که څنګه کېږي د دې امنیت دې ځایونه.
بله احمد هنایش، له تاسو نه مننه. بیا به هم د دغه غونډې د وروستیو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. بلې قدرمنو اوریدونکو، واموریدل چې په پروان کې په چارکارو کې د درې ولایتونو پخواني جهادي قمندانان راغونډ شوي دي او پر هغو لارو چارو غور کوي چې په څه ډول کولی شي دوی د دې ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره او د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات کولی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بغلان ولایت د دندغوري سیمې قومي مشران وایي چې د دغې سیمې په اړه له حکومت سره وروستي پریکړه لیک د امنیت په ټینګښت کې ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرالانو ته وویل چې د دندغوري په ولسوالۍ کې شوې پریکړه د قومي مشرانو او حکومت ترمنځ شوې، نه د وسله والو مخالفینو سره. د افغانستان د قومونو، سرحدونو او قبایلو چارو وزیر هم ټینګار کوي چې دا پریکړه لیک اوږدمهاله امنیت ته لاره هواروي او د هیواد په ګټه دی. د موضوع تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې.
که څه هم د بغلان د ولایتي شورا ځینې وکیلان او عام خلک د ډنډغوري ولسوالۍ لپاره ټاکل شوی پلاوی تورنوي چې ګویا دوی دا سیمه د طالبانو په واک کې ورکړي، خو د دې سیمې قومي مشران ډاډ ورکوي چې پریکړه لیک د دوی او حکومت ترمنځ لاسلیک شوی دی. د ډنډغوري یو شمېر اوسېدونکي چې د خپلې سیمې د پخواني او اوسني وضعیت د بیانولو لپاره کابل ته راغلي وایي چې د حکومت سره د شوې ژمنې وروسته په دې سیمه کې حتی یوه ډزه هم چا نه ده اورېدلې. د محمد امان په نوم د ډنډغوري ولسوالۍ یو مشر وایي چې له پریکړه لیک مخکې دا سیمه له ډېر ګواښ سره مخ وه، خو اوس ته ډېر امنیتي پیښې کمې شوې دي. هغه څوک چې دلته اعتراض کوي چې پریکړه لیک له طالبانو سره شوی او پلاوی دا سیمه خرڅه کړي غلط دي. طالبان په دې پریکړه لیک نه و خوشاله، خو خلک دوی مجبور کړل، ځکه خلک تباه شول، د خلکو ځمکې ویجاړه شوې او کډوال شول. د راپورونو له مخې ډنډغوري د نهو میاشتو رئیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو امنیتي پیښو شاهده وه چې له هغې وروسته جمهور رئیس غني د قومونو او قبایلو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه تر څو د حل لار ورته ولټوي. ټاکل شوي پلاوی په سیمه کې د خلکو سره له سلا مشورو وروسته د ډنډغوري ولسوالۍ له قومي مشرانو سره یو نهه مدهیز پریکړه لیک لاسلیک کړ، تر څو قومي مشران سیمه له طالبانو پاکه او خپل خلک په امنیتي پوستو او لارو د حملو مخه ونیسي. د دې پریکړه لیک څخه چې نږدې 15 ورځې تیریږي، دغه سیمې خلک وایي چې لا هم په هغه سیمه کې ځای ځای طالبان شته، خو د وسلوالو نښتو مخه یې نیول شوې ده. په همدې حال کې د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل لودي سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا پریکړه لیک لوړو ملي ګټو ته په کتو او د سیمې د امنیت په خاطر لاسلیک شوی او ګټور دی. د هغه په وینا په ډنډغوري ولسوالۍ کې د نهو میاشتو عملیاتو ونه شو کولای خلکو ته د ارامتیا احساس ورکړي، خو وروستۍ ژمنې د دې سبب شوي چې ډېرې پخوانۍ ستونزې هوارې کړي.
هغه څه چې د تفاهم لیک په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هلته د یوه خفیفه سلا عددي حتی د یوې توپنچې ډز هم نه دی اورېدل شوی. په هغه صورت کې چې امنیتي او کشفي ارګانونه د کوم مشکوک شخص په رابطه پوره شواهد او اسناد ولري، د افغانستان د نافذه قوانینو مطابق به په سیمه کې کړنه ترسره کوي.
ښاغلی منګل وایي ورته پریکړه لیکونه کولی شي د هیواد ډیرو نورو ناامنه سیمو ته هم امن یوسي او د ناامنۍ په کمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي.
بیرته د کندوز مسلې ته ورګرځو. د کندوز ښار په نیولو کې له وسلوالو طالبانو سره ویل کېږي چې ډېرو بهرنیو وسلوالو هم برخه لرله. په دې جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ آسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغېز درلودلی شي، او د کندوز ښار چې وسلوالو طالبانو نیولی و د دوی لپاره یې څه اهمیت درلود؟ جزئیات د فرشته جلال په راپور کې.
په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو لوی ښار نیسي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونه توانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي، په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. په پاکستان کې تیر کال د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر بهرني وسلوال له وزیرستانه وتښتېدل او افغانستان ته پر پوله واوښتل. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډېره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمېر هم زیات کړي چې له دې هېواده تشتی. ماروین واینبام پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دینه تسلیمیږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل
په
اول قدم کې د کندوز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو 4 ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي، او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول، او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي، او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو، او اوس یو ځل بیا له قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ توګه د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیر نن ازادې رادیو ته ویل چې دا مهال د کندوز ښار په بیلابیلو سیمو کې د مخالفینو د موندلو لپاره عملیات جریان لري. د تخار سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. د تخار د سرپرست والي ویاند سنت الله تیمور ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوال ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته رالېږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقره ییز وړاندې کړ، او د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه د پراغه کرښه چې کشمیر په دوه برخو ویشي د 2003 کال اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نښتې مخه ونیول سي. د سوریه د بشری حقوقو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لشتر لشتر دیرش تنه وژل سوي چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته سو. او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول سوي او لنجدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره را خوشی سول.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که څه هم که غواړئ دا خبرونه بیا ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو .org د انټرنیټ لارې د افغان د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اووازي اوریدلی شي، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر انور الحق هدي وایي د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. هدي دا څرګندونې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې کړي چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې له بل د انصاف په لټه کې له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. روسي الوتکو په سوریه کې بلک تر لږه اوو ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې په نښه کړي دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان بیا وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو حمص ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي یې د روسیې په غاړه وه، د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ایتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشري حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیه الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د ازادي راډیو خپرونې مو شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو که ازادي راډیو واورئ د افغانستان او نړۍ له مهمو پیښو خبریږي. اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ همداسې دوام لري. په دې کې اکثره هغه کډوال چې اروپا ته ځانونه رسولي دي د سوریې وروسته ویل کېږي چې افغانان دي. یو افغان سړی چې دا کوي د 110 کلونو دی له خپل کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی. دا خبره د اتریش په پوله په پاساو خارګوټي کې جرمني پولیسو پرون ورکړ. سلیمه مصالح نور جزئیات وړاندې کوي.
دغه افغان سړی چې راپورونه وایي په سور ګړوند دی او د خبرو کولو توان هم نه لري له خپلې کورنۍ سره یو ځای جرمني ته رسېدلی دی. د ده د کورنۍ نه غړي دي چې په هغو کې څلور کوچنیان او یوه امیندواره ښځه هم شامله ده. د دې افغان سړی لور وایي چې پلار یې 110 کاله مخکې یعنی د 1915 میلادي کال د جنوري په اواله نیټه زیږېدلی دی. د جرمني خبري اجنس لیکي چې د دې افغان سړی د زیږېدو نیټه ځکه نسی چک کېدلی چې له دې کورنۍ سره په دې اړه اسناد نسته. یو ترجمان ویلي چې دغه نیټه او د دې سړی عمر شای دقیق وي ځکه دی د تک په وخت کې همساله کوي او د کمزورۍ له کبله ډېر ورو ګامونه اخلي. د دې سړی 60 کلن لور وایي دوی له بغلان ولایت ته خپل سفر پیل کړ چې یو میاشت وخت ونیو. د دې کورنۍ نارینه غړي د دې زاړه سړی په انتقال او تک کې مرسته کوي. دغه کورنۍ وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو درې ورونه ووژل، دوی مجبور شول چې اروپا ته د کډوالۍ پریکړه وکړي. په وروستیو کې اروپا ته د هغو کډوالو شمېر زیات شوی چې له افغانستان، عراق، سوریې او نورو هیوادونو ور روان دي. د ملګرو ملتونو تازه ارقام وایي روان میلادي کال د هغو کډوالو شمېر 15 لک او 120 زرو ته رسېدلی چې د مدیترانې د لارې اروپا ته رسېدلی چې د دې شمېر څه باندې 55 برخه کډوال د سوریې دي.
و مرزل چې اروپایي هیوادونو جرمني ته د هغه افغان د رسېدو هغه افغان هم خپل ځان رسولی چې ادا کوي د 110 کلونو دی. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر او د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس انوار الحق احدي وایي چې د نورو په همکارۍ به د حکومت ضد سیاسي اپوزیسیون جوړ کړي. ښاغلی احدي ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي اپوزیسیون له جوړولو اړتیا ځکه اوس لیدل کېږي چې حکومت د ملي یووالي حکومت سمه پالیسي مخته نه ده نیولې. له ښاغلي احادي سره مو د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له 19 پروګرام وروسته درته خبرو خو اوس پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د ځمکه د باګرام د هوایي ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې دې غوښتل چې خپل ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک نه اوري. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د ولسوالی باګرام نه، د دانه میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
مونږ جایداد نیولې ده، مونږ لپه کوب کړې ده، نظرې ډاکټر لرو، دوسیې په سارنوالی باګرام کې ده، نفر څوک نه جلبوي.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر امین الله نوم لري، یو بل هغه و چراغا نوم و هغه لال اما امین الله نام فنگار ده یک زوراور ده آقا پاته ده توک زور نرسید.
تاسو له هغه ندزمک ده بیرتانی ولو آتا کرده؟ هغوی چه اکسل عمل خود لده؟
اما یه وقت منتا آقا متویله که آقا سند روله سند ما ورتوار که اما یا زوی میده یا خزه میده آقای تا مالوار کلیده دو آقا دا خزه می کلیده که یه ما کرا را که کرا دا وحل ور کلیده من زنوما پا روز کال پا روژه که روز یه من دا کار تصفیه شده نده پا جنجال هایی.
عبدالقایر خان دولتی مقامات تا تاسو مراجعه کرده؟
دو دوسیه تا آقا که ولسوالی که ورکش یا گل عریضه میوه که در حیات نراغی در آقا نه در پروان نه داد عریضه هم تروس همه قصه پات در پوتارنوالی که
وست غواره دقا زورواکو چستاس و زمکه غصب کرده ولی تارنوالی تا نه ازیریگی
سو غم نخری یمونگ غم نخری
وست غواړی دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو زمکه غصب کړی ده او تاسو یې زورواکی دی ولې سارنوالی ته نازریږي؟
سارنوالی هغه نفر هیڅ حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالی کې خو نه راځي هغه خو زور لري.
ولې څه وایي د امنی قمانداني یا سارنوالی څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي ولې اجرات نه کوي؟
امنیت کماندان تو باره آمد شد امنیت پرون ورتویلی که آقا که اجاد بکن که اجاد نکنی.
امنیت کماندان سوایی؟
خب ماوینین آقا تو کده ماوینین خشابندانی زور نرسیگی.
یعنی زور پری نرسیگی پدق زورواکو؟
فقط آقا یه منگه نفر آقا که حاضر که پسارانوالی که یه منگه دوسیه پسارانوالی که ده سارنوالی که آقا شی آقا حاضر شی یه مونگه کار انشالله آقا شی
مونگ ده غستونزه چه والی ده عبدالقاهر زمکه زورواکو غصب کرده او والی ده غصیم چارواکی چه پخلوپاتی او ده زمکه غصب اون که نجلبوی ده باگرام له امنی قماندان محمد معصوم فرزایی سره طرح کرده.
تر اوس از موږ دفتر ته نه دی راغلی، نه یې موږ کوم جلب لیدلی او نه یې کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شاید چې تاسو به په دې ښه وپوهیږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ده ځمکه په کومه برخه کې ده چا غصب کړې، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. رادیسی زمر دفتر ته موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایی هم لرو، سارنوالی هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا سارنوالی موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ حاضروو، د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلېږئ، زمر د ټلیفون شمیره ورکړئ، له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړئ. هر شبه چې راسی موږ په خدمت کې یو.
الله دې ما د خدمت چستیم.
ویل کیږي چې د پروان لامنی قماندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوې چې د دغه کس ستونزه اواره کړئ. د ده اسناد تاسو ته راجې شوي دي. دوی پخپلو خبرو کې دا کوي چې زه قماندانې ته املاړم وای د قماندانې زور پر دغه کسانو نه رسیږي. البته د باګرام امنی قماندانی خي دی وای ځکه چې په سیمه کې ډیر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایي؟
د قانون له مخې هیڅوک زورواکي نسي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان ټول پولیس سره همکار دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول له پولیسو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نشته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي یا له سیمې لیرې وي یا فراری وي، نو ویلی نسم. خدای راولېږئ، زموږ دفتر ته دې راسي، هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هر شیبه، حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده، هر ګړی چې راسي زه خپله په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقایر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې. تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ، کولی سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ. که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي، په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی. یو پر بل یې جعلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نسو ویلی. هغه موږ لوړپوړو مقامات ته سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، د زلم وغختل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پوخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو. خاغلی احدی، مننه چې موږ ته وخت راکړل د مرکې لپاره.
تشکر تاسو نه.
احدی صاحب، پیل به لدین کو چې ډیر زله لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ، په ځینو مواردو کې حتی په ځینو مظاهرو کې مو هم تاسو خبرې اوریدلې دي. ولی آیا اوسمهالی حکومت کوم ستونزې لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګ ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ؟
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو، مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په باره کې و، چې هلته د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې څه دا باید راشي، چې متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشیح کړی دی په هغې کې دا کلمه نشته. سره له دې چې موږ ورته ویلي وو چې دا باید پکې اوسېږي او د وعده هم کړې وه چې دا کلمه به حتما چې ده پکې وي او زه به داسې تذکیرې پرې نه ږدمه چې دا کلمه پکې نه وي. خو بیا هم هغه قانون توشیح کړی دی چې دا کلمه چې ده پکې نه اوسېږي، او څو ځلې وعده هم کړې چې دا به دوی جوړ کړي، خو نه دی جوړ کړی. او په هغې حساب باندې مظاهره وه. زه هم په همدې عقیده یم چې باید د افغان کلمه په کیوسیږي، او نو په دې اساس باندې ما هم په کې اشتراک دي نو که خپل موضوع په ډیر عالمي ډول ورته رقم بیان کوم، چې په دې کې افغانستان ډیر خلق مومدم دیشی غدی طرفدار دی او خو په نور ساحو کې هم سره ما خپل مخالفت دی او سنی حکومت سره خودلای زری دی حکومت خصوصا د ډاکټر سرغنی دی ټیم غړیوم او منګه امید داو چې دغه د کلیسې په دوره کې نظام جوړ سي سیستم جوړ سي ولې په اخر دوه کلو کې لږ څه خرابیګانې هلته مسده راغلې او زموږ امید داو چې د ډاکټر صاحب غني تر مشرۍ لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه صدر شي چې هغه نظام نور هم قوي سي او د افغانستان کې استقرار صدر شي ولې متاسفانه په تېر د تېر کال کې موږ ولیدو چې دغه ارمانونه نه داسې په جای سوي نه دي بلکې موږ ته ماته داسې ښکاري چې په اول کې همداسې عوام فریبه هغه وعدې وې د چندان صادق نه وو د هغوتو لپاره
تاسې په اوایلو کې حدیث د دغه ټیم نه بیل شوی ولې څه موضوعات ول چې مثلا دغه ټیم نه تاسې
بیل دا موږ ډېر وشته تقریبا موږ بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
وو ولې څه موضوعات
خو دغه لپاره زه وایم کنه چې مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه نه لري او په داسې حال کې چې اقتصاد زموږ بالکل خراب دی منګه د دیار له سوال څخه کولو لپاره په اوسط ډول زمنګ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% ده دغه یو تیر یو کال کې زمنګ اقتصادي وده منفي شوی ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې د دوی
خو نه سي وخت وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو اوس درسې د بانک مرکزي نه پوښتنه کوي د احصایې مرکزي نه پوښتنه کوي د آی ایم ایف نه پوښتنه کوي او زه دا تاسو ته د احصایې مرکزي ارقام ممکن څه د ډیر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا چې رشد منګه منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 100% پورې څه منګه اقتصاد را چې څه وي په جدي دي په مخالفت شي افغانۍ ته تاسو ګورئ چې 20% کړی دی تنزل کړی دی او دا تنزل هم دی عموم داس خلق په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري زکه دا هغه فکر راغلی دی تنزل راغلی یعنی په دې کې کته ډالر هم سره خرڅ کې ممکن افغاني سره ډیر کومکونی سي او څه به کومک سي د صورت لپاره ولی خلق په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوي حدیث په
چا نه دي په ځای چې والا مسله هغه وایي چې یعنی اقتصادي مثلا بیکاری د خپل ارقام سره کاری چې 30% زنه زیات شوی ده په دې کې نو اقتصاد په ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجه تر رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو پنځه ولایتو کې بس ده تا کو پوکو صاحبلی بس ده وی اوس ټول افغانستان څه ده خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت چې جنایتکارانو له خوا ځینې نتایج اهم زیات شوی اختطاف فوق العاده څه زیات شوی دی غلاګان زیات شوی دی او غیره او غیره رشوت او دغه د دوی په خپل موسسات څه د اوس وایي چې امکان لري دوه چنده شوی دی بین المللي موسسات هم وایي زیات شوی دی رشوت زیات شوی دی انتخاب پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دی دوی ټول خپل ملګري څه د حق کړی دی ټاکلی دی اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان عمر ګری دي چې دوی په مجوینو باندې سره کړی دي تابع په دې اساس چې موږ له دوی جنا غسلو ورنه لا قل زورنه غسوایما
بلکې به دې سپساس مخالفت به څه ځای ونیسي ای وازی مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دوی تر شا ځنی برنامه هم دي وړې پوزیشن جوړ کړي وړې چې مثلا نور پروګرامونه ولري وړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاره
او نه تمن مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نکو چې یو مبصر وسیګو او تنها واز سره نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته دادې ست حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره مخ شو مواجه هم دا اوس استرالي حالت دی
نو لس موایي چې په دغه ناکامۍ کې خو تاسو هم ښکېل دی ځکه چې تاسو په کمپاین کړی دی حکومت ته کمپاین کړی رسولو ته تاسو پرې واک کې رسولو ته مثلا تاسو هم صحیح یې چې دوی په واک ته ورسول
موږ کمپاین کړی دی موږ د دغه حکومت د وحدت ملي د دې طرفدار نه موږ د یو اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوم ځل لپاره کبیا انتخابات کې گیوي کا دغه جوړه مکه بیا چې جوړ اوسه بیا چې جوړ بیا نو دوی مسولیت ته کار راغو کې کې نشي کولای بیا نو وجدان هم باید د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه اوسنی حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابي وایي کې نه وایي که کامیاب نه وشي تاسو مسولیت څه شي مسولیت تاسو دې چې جامعې ته وایي موږ نشو کولای زمونږ موقف دغه دی ورته، او په اساس باندې جامعه زما په عقیده زما پیشنهاد دا چې کله سره انتخابات څه دوسی او یو نوی لیډرشپ
فکر کوي چې انتخابات زمينه مسایده د ولسی جرګې انتخابات و نشول ځکه چې وای نه ورته پیسې وي نه ورته زمينه مسایده و نو څنګه بده
خو ته خپله دې دوی ناکامي ده ولسی جرګې د ولسی جرګې د انتخاباتونه کېدل د دوی ناکامي ده دنه پیسو درلودل هم د دوی ناکامي ده ښه نو په دغه صورت سره که ته قانون نسی عملي کولی او پیسې هم سره نه لرم نو خیر خپل معذرت خو ووله خیر ته پسې د لس کاله نور به هم سره انتخابات نسي کولی خلک په در سره ناست اوسي
فکر کوئ چې معذرت د لاره ده
ولې نه طبعا معذرت چې یو نوي حرکت ته سره لاره پیدا شي قانوني لاره پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوئ انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایو چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت نه انتخابات هر چیرته کیږي په یونان کې نه میاست مخکې انتخابات وسه تیر هفته بیا له سره انتخابات وسه ترکیه کې درې میاست مخکې انتخابات وسه ناکامي پکې راغله
نه د زمينه څخه برابرول شي د انتخابات
هغه دي دوی کار هغه دي حکومت کار که نشی کولای نو دی وایس ز هغه وظیفه هغه شایسته ما مسولیت ز هغه نسمه کولای بل چاته د سلاره پی چی وی
نه حکومت وای چې موږ نشو کولای راځي انتخاباتو کې نور بل کس وټاکي د سو وی حکومت
وای حکومت د زین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي پچای کولای په غو صورت سره باید دوی سره جامع توې زړه مسولیت نسم کولای هغه قانون نن ورته ویل سی دي ساره کیږي
تاسو مخکې وای چې واقعا یو څه پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پلاتون کې
څه کوي خو موږ اول پروګرام پتا دي چې موږ خلک خبر کوی چې حکومت ناکام حکومت دی او دا حکومت باید څه دی جای باندې بل حکومت باید څه
دی یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق پی نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آیا په واز خبرولو باندې خو
خپل پښتات مخابل کې لرو چې تازه انتخابات پیدا شي یعنی حکومت بدلون پیدا شي
تاسو حکومت هم بدلون وړي حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت څه دوره خلاص شي یا هغه حکومت څه هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نه سيدي وسی خو دې متاسفانه هم ای نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح څه دوره صحیح دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې بهر حال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به تر اوسه یا په ځای به څوک څه درس
هغه سی په روسي پښتنه غدا چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د مسمحال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت ځنی کسان چې وار وار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بیرته راشي واک په خپل لاس واري داسې یو حرکت دی څه ډول یو مبارزه ده اوسنی چې تاسو
ما تاسو ته تکرار نه وویلې چې زه فکر کوم دغه فعلي حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر زه طرفداری مثل انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې صدر راځي
هغه کې دې په ټول ملت څوک تر سره دي آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوند خانه ده آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس تر تنگ ولاړ او کنه یوازې ځان ته مبارزه ده
نه دې افغان ملت ملګری خو منګه سره ستدي په دې کې ترسپورې دسي رسمي موقف د عوام ملت لخوا ځنه نه اعلان شوی په دې کې خو طبعا موږ د غوسل سره بحث کوو له نور خلکو سره هم سره غږېدل یو تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وایي پلان له موږ سره
جوړوي
زه قصر مو او زه قصر مې سره وکړو اما له نور سره په هغه کې په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعې کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه چې اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دی او د حکومت پالیسیګانی باید نقد شي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توزیع کې کم راغلی ده دا کې سولې منطقي هم څه ناکام سوی دی دا کې اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوی دی
بل یو ورسته پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وای چې مثلا شي هم داسې دوام ورکو پاغه وخت کې به د حکومت مخالفینو چې اساس هم یو غړی د دریز به څه
نو خدای دې چې په حالت ته ورسیږي ځکه چې په حالت کې مکانوي تشنج په جامعه کې نورم څه زیات شي زه پیش بیني نسم کولای حالت په څه فقط دغه عمومي ویلای سم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګدۍ باندې ناست اوسېږي، نو څه بیا پیشبیني دسې صحیح نسم کولی چې څه به واقع شي، خو ښه به نه وي.
مننه، کور ودان، ژوندي اوسئ.
تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.